سلور بجیش په احمد شي بریم د ازادي رډو د ریسات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا ستاسو جرګې پرونسیشن به غلاهیا تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د نقد پیسو لیست بندیشي د ستاسو جرګې خړې او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځنۍ ختیځ مرستيال ټیم بورچت ویلي د امریکایانو د ټاکس پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړ نه شي بورچت چې د غلاهیا نوښت کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر دغه خبر خپور کړی دی د تصویب شوې غلاهیا لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي بورچت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال لوړی رئیس پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې استولې دي وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي د افغانستان د شوزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینا امیری وای د دغه هیوا د راتلونکو پاړه بحثونو کې د شوزو لګډون پرته د سولې امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته هغه دا خبره پرون سیشن به د جون 25 پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر لیکلې ده میرمن امیری په ډیپلوماسي کې د شوزو د نړیوال ورځ په مناسبت په تاریخ کې د افغان شوزو د وند یادونه کړې ده د جون 25 په ډیپلوماسي کې د شوزو نړیوال ورځ منځل کیږي رینا امیری دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې افغان میرمنې د دوحې د راتلونکي غونډې له اصلي بحثونو څخه ګرځول شوې دي د دوحې درېیمه غونډه د جون 13 یا راتلونکې یکشنبې پیل شي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی یو پلاوی چې مشي د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد کوي د دوحې په غونډه کې ګډون کوي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزون کې د شلوریز نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي به سیاله ډله تر ډیر فشار لاندې راولي جوناتان ټروت چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې افغان ملي لوبډله داسې مهال د لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري هغه زیاته کړه چې په نیمه پایلوبه کې سیالي د افغان لوبډلې لپاره یو نوې تجربه ده نو ځکه دا لوبډله کېدای شي ډېر خطرناکه وي ځکه دا لوبډله ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت د سهار په 5 بجو سره مخامخ شي ناټو نن چهارشنبه مارک روټي چې د هالند له صدراعظمۍ څخه لرې کیږي د خپل نوي سرمنشي په توګه نومولی دی د روټي د ټاکل کېدو پریکړه په بروکسل کې د ناټو ده دوه د شغړو هیوادو د سفیرانو په غونډه کې وشوه اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې روټي به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ناټو د اوسني مشر جنرال ستولتنبرګ ځایناستی شي ستولتنبرګ څه باندې یو لسیزه پر دې پوسټ پات شوی دی روسیې اعلان وکړ چې د متحد عربي اماراتو په منځګړی توبې له اوکراین سره نوي تناسیران تبادله کړي دي د روسیې دفاع وزارت په خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تنه روسی سرتیري چې اسران شوي وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول چې د دوی په بدل کې نوي اوکراینی سرتیري مقابل لوري ته سپارل شوي دي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده د زلنسکي د دفتر رئیس اندري یرماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیې ور سپارلې دي هغه سرتیري چې په 2022 کال کې په ماریپول ښار کې د ازوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمېر نور چې روسي پوځانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې لټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي زموږ خبرونه په انټرنیټ کې پاسا جیرادو ډاٹ کام کې اوري د امریکا په اساسو جرګه کې چې جمهور غشتون کې پکې برلاسري پر خپل حکومت انتقاد کړی چې ولې افغانستان سره مرسته کوي چې دا پیسې طالبان ترلاسه کوي په افغانستان کې بیا یو شمېر وایي چې دوی مرستو ته اړ دي د کندهار د ښار یو شمېر اوسیدونکو چې د کرکټ له بریا ګرځول شوي خوابه دي
موجه دې ته اړینه چې الته راشد خان ته مبارکيان ورکول کیږي او د افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالي باندې بنجز لګول کیږي
لکه کندهار بیا ښه خبر هم لرو
دا غنم خاص بارانونه وسو تر نورو کلوه د سات زیات بسل وکي.
پر اوسغان کې شمیر وړي فابریکې جوړې شوې جنې هله مندې
صنعتي پارک دادی وادیا سره د چ جوړېږي ځکه مشخصه سوی ده برښنا جوړېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا د اساسو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د متحده ایالاتونو د پیسو د برتګ مخنیسی. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی ټیم بروچت وایي د دې تصویب شوې لایحه هدف له امریکا څخه د مرستو ترلاسه کوونکو هیوادونو او سازمانونو له لورې طالبانو ته د پیسو د ورتګ مخنیوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په دې اړه د حساب غوښتل دي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور
د امریکا د استازو جرګې پرونسې شنبه د جون په 25مه هغه لایحه تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقد پیسو لیکت بندیږي. د استازو جرګې غړي او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نسی. بورچت پرونسې شنبه په خپل ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د استازو جرګې ته د دې لایحې جزئیات وړاندې کړي دي. نوموړي ویلي
meaning up in the hands of the Taliban. First it states the Taliban
Taliban ta da nur pa iso da wartlo ma khawni si da mutahida ayalat policy da da che da ha mali mrasto ya mawad mukhalifat ukri che da Taliban da mla tar sabab ki ki da da ha bahrani hewadun pa da hum da rapor ghuftana ki che la Taliban sara mali mrasti kawi ya madi mla tar kawi aw da America da bahrani uchar wazir da sa ghuftana ki che da mla tar chamto kawlo sa da bahrani hewadun da na hat sawlo la pari
خو نوموړي د نورو هیوادونو نمونه نه دی اخیستي. د غلایحه د استازو جرګې له تصویب وروسته د سنا مجلس تصویب ته هم اړتیا لري. بورچت پرونسې شنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته یې چې د 2021 کال له اوړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږلي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال په مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې سیګار ویلي له دغه بشري مرستو څخه طالبان هم ګټه اخلي خو دقیقې شمیرې نه وي وړاندې کړې. طالبانو تازه د امریکا د استازو د جرګې د دې لایحې او بورچ د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خو مخکې یو شمېر طالب چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې افغانستان ته د امریکا په ګډون د بهرنیو هیوادونو مرستې دوی یعنی طالبان نه بلکې اړوند سازمانونه او مرستندویه بنسټونه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو مرستندویه بنسټونو په افغانستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو او طبیعي پیښو له امله د میلیونونو افغانانو بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. یو شمېر بېوزله وګړو ازادي راډیو ته وویل دوی دې له سیاستونو لرې وساتل سي او په مستقیمه توګه دې ورسره مرستې وسي. د کابل ښار اوسیدونکي او د 12 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکي محمد طاهر چې لاسي کراچۍ چلوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي د ورته ستونزو یادونه کوي خو وایي چې هیڅوک د کار کولو لپاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارنګه د ملګرو ملتونو وچی صندوق یونیسف ویلي وه چې دا مهال په افغانستان کې د شدید بېوزلۍ له امله په هرو 10 ماشومانو کې 3 د شپې په لوږه ویده کیږي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اظهار د طالبانو بندیز. خلک ادعا کوي چې په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانې دوی ته د کرکټ بریا د لمانځلو اجازه ورنه کړه چې له امله یې دوی ناهیلي او خواشین شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روان نړیوال جام سیالیو کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنګلاديش په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووت، چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره دغه بریا ونمانځله. ټاکل شوې وه چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې دغه بریا ونمانځل سي. په دې اړه د کندهار په عینو مینه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعه نیول شوې وه، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو غږیز پیغام له لارې د خپلو حوزو امیرونو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهار اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالۍ دغه بریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوي وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډیر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر وو. ټول افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي، او دلته زموږ په دې زون کې بلخصوص په کندهار ولایت هم ډیر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالۍ ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډولو اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالۍ اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنکړل سپله چې سړکونو ته راوځي او د خوشحالۍ ولمانځي، چې دا کاملاً د ځوانانو د ناراضیات او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدی. په دې هیله چې افغانان وکولای شي په خپلواک توګه د غسی ملي خوشحالي ولمنځي.
د کندهار یو بل وسیدونکو عبد الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنوي چارو وزیر افغان لوبډل مشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړي، خو بل طرف ته کندهار کې د دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلند دوی حیران کړي.
وسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولې دي، او زموږ د افغانستان خوشحالیان یو دار کم د کرکټ بریاوې ډېر کمی دي. باید موږ کرکټ لیران سپورټ کو. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر راشد خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړه. موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکي ورکول کیږي او دته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښت او د بې نظمۍ مخنیوي بللې، خو د کندهار اوسیدونکي نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بې نظمۍ مخنیوي په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالۍ پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دنده معلومه ده. که د ورزشي بریا او پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د نو ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریتونه لغوه کی، نو هغه به د څه لپاره دي؟ زه دا منم چې په دغه خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزایمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزایمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. کله یو نیم به بندوبار ځوانانو په سبب د زرګونو نورو ځوانانو د خوشحالیو مخه نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خوست یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي وی هیلمندې چې په پاکستان کې یو شاریه څلور میلیونه راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د ملګرو ملتو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې وویل چې د راجستر شوي افغان کډوالو سربیره یو میلیون کډوال راجستر شوي نه دي او په زرګونه نور پرته له اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي هیله لري چې په دې هیواد کې راجستر شوی افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د جون په 15مه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا په 16مه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوی، 1 میلیون نور غیر راجستر او په زرګونه بې اسناد افغان کډوال اوسیږي. نوموړي وویل
پاکستان ویل اپلای اټس لوز
regarding aliens
پاکستان په غیر قانوني توګه په هواد کې د میشتو کډوالو په اړه خپل قوانين پلي کړی موږ د هله حمله رو چې اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده یو اشاریه سلور میلیونه راجستر شوی افغان کډوال به هم ډیر ژر د ملګرو ملتونو د یو بشپړ تنظیم شوی پلان لمخې چې کلونه مخکې ژمنه کړې و بیرته ستانه شي
کته منیر اکرم په خپل څرګندونو کې ویلي چې پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د څه باندې 15 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی خو د 2023 کال نومبر له لومړۍ نیټې لیات هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلې څخراج لړۍ روانه ده د په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پروسې په ټپه درېدلې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي د پاکستان په اسلام آباد کې میشته نویده وایي
د کیس د پروسس پر مهتاګ هیڅ معلوم نه ده موږ دلته په انتظار کې د سرنوشت کې ژوند تیرو چې هیڅ نه و د ژوند سانتیاوی دلته نشته نه درس او تعلیم په بخش کې نه هم د کار بخش کې او هم د کور د نیولو په مشکلاتو کې د سیم کارت مشکلات
له دې هیواد افغانستان ته ستنه شوي افغان کډوال هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي د میدان وردګو اوسیدونکو له پاکستانه تازه ستون شوی افغان کډوال عزیز الله وایي
نو زیات مشکلات بیخی اندازه ختمه ده دی روغتیایی مشکلاتی دی ماشومان و روزنه پالنه بده که حیران دیستنگا موگا او کولش شو که بیگه تیو سپایده کو دی خوراک بپاره
دا پا دستی حال که دا چه پاکستان دا تیر کل نومبر میاشتی رهی سید افغان کدوالو پا گدون دا طولو پیاسنا دو کدوالو دیستلو پریک رو کرا او دا محل دا افغان کدوالو دا جبری استو دو هم پڑا و روان دی کتام دا پاکستان حکومت اغا پلان افغان کدوالو تا ده احتمالی کواخونو دا پیخی دو لعمله د بشری حقوقو د بنسټونو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری لنیوکو سره مخ شوی خو پاکستان تل د هغه پر عملی کېدو ټینګار کوي د خوړو نړیوال پروګرام د جون په شلمه ویلي د تیر کال له نومبر څخه پاکستان تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل خاورې ایستلی او ډیر په داسې حال کې افغانستان ته ستنه کړل شوي چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوي دي
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ناتو پوزي تړون د هالند لواکل رکیډونکو سریاسم د خپل نوي سرمنشي په توګه نوموالي مارک روټي به دراتونکو اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ناتو د اوسنی مشر یان ستولتنبرګ ځایناستی شي تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې
ناتو د هالند له واکتلونکو صدر اعظم مارک روټي د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې محل ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده د ناتو د 23 غړو هیوادونو سفیرانو د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې ښاغلی روټي د نوي سرمنشي په توګه ونوماوه او وی ویل نوموړی به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر د روټي د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یو پیاوړی مشر او اجماع جوړونکی بللې دی د جرمني خبری اجانس د راپور لمخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیاوړتیا ته کار کوي چې پر نننۍ او راتلونکو ننګونو برلاسي شي ستولتنبرګ زیاته کړي نو موري داسې محل خپل دند لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په خو وضعیت کې دی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه او نړیوالو اژانسونو بیا لیکلي چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګونکي وخت کې شوې ده دوی دغه ننګونې په اوکران کې د روسي د جګړې دوام او د چین د پوځي ورتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواخ غني کرملین هم دغه ګمارنه ته سم لاسي خبرګون خودلې او ویان دی د میټری پیسکوف د ناتو سازمان د روسي دښمن بللې دی دا یو د غمارنه په سختۍ کولای شي چې د ناتو په عمومي تګلارې کې څه بدلون راولي د یورو اټلانټیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسي ځپلو ته ستراتیژیک هڅه کوي اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی د ناتو نوې ټاکل شوی سرمنشي مارک روټي 50 کال عمر لري د امریکا د راتلونکو نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالد ترامپ بریا به روټي ته یو آزمایښت وي ترامپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلی او ان ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي خو د جرمنی خبری آژانس وایي چې نوی ټاکل شوی سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په روزګان ولایت کې پرې ورسیو کې بیلابیلې کوچنۍ کارخونې جوړې شوې. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. نور په دې راپور کې
اورزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې ورستیو کې یو شمېر کوچنۍ کارخونې پکښې کې جوړې شوې چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښې کې د کار زمینه برابره شوې ده. متی ولایت په ترینکوټ ښار کې د کلچو کوچنۍ کارخونه جوړه کړې وایي دا کار یې په ترینکوټ ښار کې د خلکو د اړتیاو ته په کتو کړی دی. دی وایي له دې وړاندې خلکو کلچې له ګاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د ده په خبره چې دلته به دوکاندارانو او نورو خلکو ته په لوړه بیه تمامېدلې، خو وایي اوس اکثره دوکانداران له دوی څخه کلچې وړي.
تقریبا یو درې لکه افغانۍ مصرف کړ، ګټه کې ښه پره ګټه کې ولي چې مزګان کې هر څو کارخانې جوړې شي تقریبا دا بازار به نه وچلي. خو دلته تقریبا اوس اوه اته دانې کارخانې تقریبا د لسو پرې ضرورت شته چې کارخانې دلته فعاله شي. تقریبا لارې سره خلاصې دي، ګرد خلق راځي د مرکز کې سوداوي سره کوي.
غمی علیمی بیا په اورزګان ولایت کې د یخي جوړولو کارخونه جوړه کړي.
زموږ سره مستقیم تقریبا 15 نفر کار کوي چې استاد دی، یو کرینکار دی، دریم کارکونکي دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفر را سره ترانسپورټ په برخه کې کار کوي چې هغه هټیوال ته یا دکاندارانو ته دا یخ رسوي. او تقریبا 15 میلیونه افغانۍ اوله ورځ مصارف شوی دی د کارخانې.
عبدالله چې د یخی جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشاله دی او وایي چې کورنۍ مشکلات یې ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخی په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو اته کسه یو، نو خلک یې ښه راوړي، ښه وړي او راوړي. کمی کمی په دغه کېږي، دا کورنۍ ستونزې کمی کمی دی، خاص نه په دغه کېږي. ډېر ښه دی چې دا فابریکې جوړې شي. وروره جانه خلک په دې روزګان کې مسکینان خلک سره کار به ورته، کار زمینه به ورته برابره.
د اورزګان ولایت اوسېدونکي له خپلو ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونې جوړې کړي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. رفیع الله او ګل احمد د اورزګان مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دي.
جانو پاکمان مدام گوشتن ده چه پر روزگان که دیتا وردا که پاپریکی نوریم جوری سی یوائز دیده خی دانه بلکه ده آره برخه که دیتا پاپریکی جوری سی زکا سمتی پارک دادی واده سوی ده چه جوری جی زکا مشخص سوی ده برشناب جوری جی مدام گوشتن ده چه دیتا پر روزگان که نوری پاپریکی جوری سی دیتا پنگوال چوانه ویکی
مشتا چې دلته په خپل ولایت کې کارخانه برابر سينو بیا موږ د بل ولایت څخه ول شان اورونو. ډیر قیمتونه ښته کیږي، بازار مو رشت پیدا کوي، بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کیږي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داوود شاهین وای دی د کارخونو د مسولینو سره په هر برخه کې همکاري کوي او د هغې ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وای په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نور ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دوکانونو کرایې ټیټې دي.
facebook.com/azadiradio په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلي او کروندګرو لاو پیل کړي. دوی وای روسي او رشتونو فصلونو ته ګټه کړي او تمه ده چې شاه حاصل به تر لا سکری. نور په دې راپور کې
دا غنم ساز بارانه نو وس په تر نورو کلوه د سات زیات بسل وکي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
واړو چې دا مرسته دی واندارو چې د ځای راځي یو څوک مسره کومکې هغه بای چې پاک پاکدار ورسي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ د چې د جنوبي حوزې په کچه د با کیفیت غنمو د تولید لامل ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالی وسیدونکو غمیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلی او ورستوی بارانونو هله منکړي چې حاصلات به هم شبي.
دا خو د خیر ساش بارانونو وسوله په خوا چې موږ لس خوروار اخستل شر پر هغه ځای 15 لس خوروار غنم اخو او بیا پر هغه سر بیر موږ اتصاد کمزورې دی د امبارو او توان نه لرو. موږ نو وس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسی د امبارو چې بسګر په سر سره ورسېږي. داسې نه یي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکي، ملک ورور لکړې مشکې ور شوروي، بالا مزک والا دا غی پات سی بزګر نو زما دا لس نوکان لس سر به د مځکه کې وتلې دي. نو باید چې حق پاکدار ورسېږي، راسي یو څوک پښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورنیو مارکیټونو کې د خپلو حاصلاتو د پلور هیله لري.
نن اکبر شاه دی راغلی دلته په داله وخت ای د سار سبا درلس بجو پر مړلو کو تقریبا یو نیم سل افغانی یو سل شل افغانی داسې مرته پاتې ری بیا در مازګر مړ راخته یو خو د بیکاری پر اگرځدلی لاس بخته کړی دی لږ جه خو مثلا شي نه پاتې خو مړ مد دولت صدا غوښتنه لرو ساش کاچ وسلات سی دا ډیر مثلا وصول سی دی دا چر او ګرځې په خپل ملک ځای پر ځای سی بیا مړ بل ملک دی تل چانو پیدا
وانه اسرائیل چې معنا ګورته ګټ ور چې لوي ته مثال مزک ولات مثال داسې بل خر کاشت غوت شي وز مثال او بیا مناسب بیا سم نا یو ګدامونه شه د لیو ته فعال سم سال خارج او مسا پاکستان منه د خاصه منه را باندې د لیو پر اشرف سر زی پر زی سي اندر مسلمان در سړي سړي منه واس پور سي منه ګونی په سم بیرنګ سي
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو له بندي زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به درې لکه یو شپې ته زره ټنه غنم تر لاسه سي د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سش کال تولید سوی غنم د دې ولایت د وسیدونکو اتیا سلنه اړتیاوې پوره کولای سي او بازار ته له وړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټې سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکټاره باندې سش کال د ابي غنمو کښتونه سوي دي چې لله الحمد د وروستیو ورښتونو په برکت سره حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې درې لکه یو شپېته زره څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار کې د غنمو د کرکیلي د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند وروسته د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو د تولید او کرکیلي لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تاریاکو د کرکیلي کچه صفر سوی ده.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم، زه ملک زاده خمیزه نورستان ولاد نورګرام ولسوالی مالل درې څخه او منګه د کرکټ لوبه سره ډیر لیولتي لرو او ډیر د لوبه سارو لوبه کوم او بدبختانه بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته نور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جادادونه دي د خلکو زمونږ هم د مشکل هم دغه چې زمون لوړ پوره چارواکي د غورو کې او مونږ ته بعد د میدانونه یا لوبو دوباره مونږ ته یو زمينه بربر کې وصاله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. محترمو، زمونږ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ اشپان کرے کې وداري با پایا ده، کومه چې تقریبا ډیره زیاته مهینه لري. هو متاسفانه چې د جمهوریت د رژیم پر مهال د طالبانو په ساحه کې ها د تریجی خدمات چې لرل وسوځول شو، تر اوسه بیا نه راول شوی خو د ټوجی خدمات لري. تقریبا د ساحه کې بل کوم دزګا کوم شبکه نشته چې مونږ د هغې له لارې څخه انټرنیټ وصل کړو له نورو خلکو سره په ارتباط کې. نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دې ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کری ته که د دغه اړه لږ زمونږ د پیغام تر مسؤولو چارواکو رسوئ نو ډیره مننه به م وي. السلام علیکم ورحمت الله.
دلته په افغانستان کې موږ په شخصاً په هلمند کې جوماتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي، مثلا ملایي نسته چې اوس یې موږ ونیسو. هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات چې اوس مثلا لس منه مختلی ورکي و ایمان ته، پنځه منه بیا طالبان ځینې اخلي. نو په دغه خاطر سره اوس موږ یو جومات هم نه لرو په کور کې. مونځونه کوو، د کرکټ میدانونه خیستو دورې پاتې انا کښه سم تړک لاله.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په واوري چې طالبانو سشکل شاوخوا 500 هکتار مځکه له کوکنارو پاکه کړې ده. البته په روسو کې داسې راپورونه خبر شوې دي چې د کوکنارو بدیل مخدر مواد په افغانستان کې زیات شوې دي. د زهرو کاروان په پروګرام کې به دا هم واوري چې د کوکنارو بې سشکل په افغانستان کې زیات شوې دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه. د امریکا ساسو جرګې پرون سیشن بیا خلایه تصویب کړه چې لمخې طالبان زده د نقد پیسو لیست بندې شي. د ساسو جرګې خړی او دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځنی ختیځ مرستيال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د ټکس پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړ نه شي. بورچټ چې دغه لایحه نوښت کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه خبر خپور کړی دی. البته د دې لایحه تصویب د سنات تایید ته اړتیا لري. د افغانستان د شوزو جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د دغه واد دراتونکو په اړه بحثونه کوي. د شوزو لګړون پرته د سولې امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته. هغه د خبره پرون سه‌شنبه د جون 15مه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. میرمن امیری په ډیپلوماسي کې د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په تاریخ کې د افغان شوزو د باندې یادونه کړې. د جون 15مه په ډیپلوماسي کې د شوزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزون کوي. د شلوریز نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي په سیاله ډله تر ډیر فشار لاندې راولي. جوناتان ټروټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلې او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پات شوی، فرانس پرس خبرې راژانسته ویل چې افغان ملي لوبډله داسې مهال دې لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د مات یا بریا سابقه نه لري. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت د سهار په 5:30 بجو سره مخامخ شي. ناتو نن چهارشنبه مارک روټي چې د هالند سر اعظم څخه لری کیږي د خپل نوي سرمنشي په توګه نومولای دی. د روټي د ټاکل کېدو پریکړه په بروکسل کې د ناتو د 22 غړو هیوادو د سفیرانو په غونډه کې وشوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مورا بولم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سه کال څخه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
مکتے پہلے ترسی دے لیو چھ باید پس کرو تھا دا کوکنارو دا کخت منہ کولو بدیل ورکل شی. دا ملگرو ملتونو لنشی موادو سر دا مبارزی داری للاری دا بدیل میشت پروگرامونا پا پام کیونی ول شی.
ویو پل لاپور کی باوری چی طالبانو سہ کال دا افغانستان پا چلور دور سو ولایتونو کی دا کوکنارو دا کخت وی جاڑا ولو لپارا عملیات وکلل.
سکل د تریاکو به ډیر لوړ شوې دي. هم د عمل خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلې دي. هغه سیمه چې او به درلودي هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول وچاکل.
د چنشي مواد ولې عزت نفس لمنځوړي په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
د عزت نفس د نشټوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور او اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پریدي، کور ته روغ رمټ ستنیږي، خو یو شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی
او زی اکرم ولی
والک تدل تکوی شکر دے علاج دیوشو خچاک سورا اس پینز باندر نا جوشو مو خواسی ہم داد سریخو پٹان کی نکھتیو تو والی پیر تراغ لے.
اوس پرونه په راپور پیل کو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو راغلي چې د طالبانو حکومت سخ کال وکولای شوای چې څه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو تر څنګ سخ کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي دي. د موضوع تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو، نشه یي موادو تولید او قاچاق په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سکهال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2014 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا $1,105 ته پورته شوی او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت هڅولی دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت اړتیا پیدا نه کړي باید په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
مکتې پایلې ته رسیدلی وو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان
د بدیل معیشت د پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې، د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینی ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچنی بندونه او د ستروس 200 باغونه جوړ کړي. د 28 هکتار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,603 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورسې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونې ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سخت کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو 4 میاشتې دوام وکړ. تحلیلگران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دوبی په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 شمسي کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د منی په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیرې نه دي اعلان کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي و. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي و، او دوی وکولای سوي چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي.
سکل د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي، همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلې دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 شمسي کال کې خپور سو ښوولې و چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي و. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند کړه، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تیر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږ کال هم د پروسږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګري ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړې، او سږ کال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سږ کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1200 شپګنیمې منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشې موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت او نفس ته ځان درناوي یا د ځان ارزښت له منځه وړي، او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفي فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي، نشه یي مواد ولې عزت النفس له منځه وړي، په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي، او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر، یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه با ارزښته یې. نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس له منځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول، کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري. نو بې ارزښته شخصیتونه نظر با ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې روږدي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښت اشخاصو په سترګه کتل کیږي. نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي دغه محیط هم د هغوی د عزت النفس له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه شو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاو اظهار نشي کولی، چې د چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي، او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه یې عمده نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه، کوم شخص عزت نفس له لاسه ورکړی دی زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډکارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي، او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي، چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښنه شین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي، ځکه چې دی له شکست ډیره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډیره ګرانه پرېوځي. له خپل ځانه او قوارینه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپل دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان لپاره یو عار یا پیغور بولي. نو که دغه کس د احتیاط څنګه عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشئ په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت النفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشئ موادو ته مخکې کړي عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا خوي، ولی کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلات و د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو کمزوری کوي، او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا شته؟
که یو معتاد نشه یي مواد پرېږدي، کوم عزت النفس چې ده د احتیاط له امله له لاسه ورکړی دی، دغه یوازې د نشه یي موادو په پرېښودلو سره بیرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، ده ته باید یو کار شغل برابر سي، او د امکان په صورت کې که چیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعد سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دای بیرته خپل عزت النفس لاس ته راوړي.
آیا پوهې ته لاست؟ آیا پوهې ته لاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګوني حواسو په واسطه، پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. د حافظه د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیخه باندې په دوامدار توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دې شی ثبتولای نشي په حافظه کې، هغه یې علت د توجه او تمرکز خرابوالی.
ایا په هدلاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرام په نشه یي موادو معتاد وي، خو څو وخت وروسته کلک اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه دې چې د معتادینو د درملنې روختون ته ورزي او حالت تر څه مودې تیرولو وروسته کور ته روغ رمټ ستنيږي. دا اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډیر خوشاله وي، خو یو شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډراما کې واورو.
پلارا یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو نه؟
او به ګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وو ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیا څه خبره ده پلار، به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډر پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویا چې په خیر جوړ سوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلارا اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویا؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هیڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه اکرم، زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تیر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی، بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره خزی که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شې ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوالی پیدا که بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلارا که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګری مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځای باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
خ پلاره ستا خوښه ده چې به اور را باندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
ولکه په دانی مش پچی رځه
زما خو خاله چې هر چیرې زما زما کله چې په کور کې څوک آرام نه وي او چاته سړی په سترګه نه کتل کیږي نو تر دې کور خو زندان خدای زندان بس زلاړم
هو سړی لالک دی ولې خپه کړ په څه تکلیف مو علاج وکړ څو کاله وروسته مو کور ته بیرته خوشحالي راغله او تا بیرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
دا هلک سره جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بیرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بیرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو له وکړم
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي موږ دا پیسې څه کوو هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نشو ته اړ باسه
سره ماښام کوه خوبونه بنګوله ونی کړې جانانا لا 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 لا
اسلام جانا السلام علیکم
وعلیکم السلام او هو اکرم ذاتی
او زیم اکرم ولی
والک تدل تسکوی شکر دے علاج جوشو خچاخ سورا اس پینز واندر نا جوشو مو خواسی ہم داد سریخو پٹانٹ کی نکھتیو تو والی پیر تراغ لے
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم
نو چې جوړ شي بیا څه کوې چې دې مردار لکتی ته بیرته راغلې
های های کور خو هغه وخت کوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور ته نور شي
ولې په کور کې مو څه خبره وه
بس اسلام جانه دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانه په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار رختی او دا چټلي خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او علاج ته مې بیایې ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو هغه تا هم بیرته دې چټل ځای ته راغلې
های دا پاکې څه ګټه لري که هر څومره هم پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي اوس نو نصیحت پرېږده زر راکه یو پړی چې سخ خمار یم
دغه دې بازار واخله زموږ یک تل ستا پر مخ خلاصه ده دا زه غټه پوړۍ به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی دغه دې واخله نو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.